سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 14 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته له خپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د کارتا اړتیا لیدل کېده. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 60 میلیون ډالر او د فلسطیني قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړي کړي دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 200 میلیون ډالرو واوخته. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان 2023 کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي. د دې ادارې په وینا د دوی ټیمونه توانېدلي چې د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ 2209 افغانان له ایران او 23 نور چې په پاکستان کې بندیان و تر خوشي کې دوروسته د تورخم بندر لاره افغانستان ته ستنه شول. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپل خوخه راستنه شوی کې په زور استل شوی دي. ډیری افغانان د بیوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نور هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داو طالبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بایو د لوړېدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان میلادی کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه 23 هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 اومه تیل تولیدوي. اوپک په تیره اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیون بیرل کموالی راولي. او د جرمنی کورنیو استخباراتو ویلي چې روسیې په جرمنی کې د ناسمو اطلاعاتو خپرول زیات کړي دي. د دې ادارې د جاسوسۍ د چارو متخصص بودو بکر ویلي په اطلاعاتي برخه کې د مسکو فعالیتونه د تیر کال له فبروري میاشتې راهیسې په ښکاره تهاجمي شوي دي. بکر په هغه کنفرانس کې چې پرون د جرمنی د کورنیو استخباراتو لخوا په برلین کې جوړ شوی و وویل د مسکو ناسمه محتوا او د اطلاعاتو لهن د روسیې له پوځي کمپاین سره همغږي شوي. روسیې د 2020 کال د فبروري په 24 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ چې له دې سره اړیکې د جرمني په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترینګلی شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور لرو. په متحدو ایالاتونو کې څېړونکي د داسې یو واکسین پر جوړولو بوخت دي چې د معتادانو د علاج په برخه کې هیلې زیاتې کړې دي. د څېړونکي وایي چې دا نوی واکسین به معتادانو کې د مخدرو موادو په تیره د هیروینو منفي اغیزې له منځه یوسي. اسمت سروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د مونتانا پوهنتون څېړونکي د هیروینو او نورو مخدرو موادو په وړاندې د یو واکسین په کلینیکي ازمیشت بوختي. د میډیکل اکسپرس د راپور له مخې دا واکسین د هغو کسانو د ژغورلو لپاره دی چې په مخدرو موادو روږدي دي یا په تصادفي ډول تر اندازې ډیر مواد استعمال کړي دي. د امریکا د روغتیا د ملي ادارې پر اساس په متحدو ایالاتونو کې په 2021 میلادي کال 1,60,000 تنه د مخدرو موادو د استعمال یا ناوړه کارونې په علت مړه شوي دي. په دې شمېر کې 1,000,000 د مصنوعي مخدرو موادو لکه فینیتانل له کبله مړه شوي دي. د یو ایم د تی بی مرکز څېړونکی ډاکټر جی ایوانز چې پر دغه واکسین کار کوي د دې څېړنې لارښود دی. هغه وایي اټکل کوي چې خپل واکسینونه به د 2024 په لومړیو کې پر انسانانو وازموي. په پام کې ده چې په لومړني واکسین هیروین پنهخه شي او لږ وروسته به پر فینیتانل کلینیکي ازمیشت وشي. ډاکټر ایوانز هیله لري چې له دې وروسته به داسې واکسین جوړ کړي چې د ټولو مخدرو موادو له ناوړو اغیزو انسان وژغوري. دا واکسینونه داسې جوړ شوي چې د اپینی یا تخدیرونکو موادو پر ضد په انسان کې انټي باډي تولیدوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کوینه کې څو نفر وخوري یو ګټي ده خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبری کو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
ښځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي، ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرست وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستي وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کې نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاج کېږي یا د بل چا لاسته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوري ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنه چې ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک تم انسان زونه څه کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې اجاب نه دسم یوشي نه یوشي باندې بانه کوي او ښځې تعدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده. د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي، باید ښځې وسارته ورسوي. مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي، او باید اهمه او اساسي برخه د وخت او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري، مالدار خبره هغه به ډېر آرام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو ونجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې مایب کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یوم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو. خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوي. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه، ډېر اوس لاستم لاړه، اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې کار کاوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه. ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفر، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه طرفه کوي بیا بزمو خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی. خب مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای کنه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما بس، زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستم یا په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي. د ورور د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن ترمنځ، د یعنی له ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي. داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي، تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل. دا هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول، بعضي ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه عمره ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خو هسې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، هغه ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نشم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ور زده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یاي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی، سړی وایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عملی کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي خپله ایران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشي، هغه په وباندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شي چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړی ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اچکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پکه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار وو چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، زه کله کله چې اوس به روښانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په ټلیفون کې اوس څوک وار راباندې وکړي چې ولې ټلیفون کې غږېږي. حتی از خپل خوان سره چې پلان زما زجاری کوم اوس وسو لا توای چې توال د خپل خوان سره یعنی څنګه په څنګه روانه یا هغه سره غیږي یا مجلس کې دادی چې کی ځکه هم دا شوم دی خپل خوان خپل میرمن سره نشي ګرځیدای خپل یعنی نامزاتو ګوشلن نشي سره ګرځیدای دستی درې چې تاسو سره کېږي ولی سره یو ځای ګرځي
میرمن بس ذکر تتللې بیا به کار تتللې یو رستوران ته بلاړلې یو میلې ته بلاړلې د هر څه محدود سول ورک سول کنه فکر که ایل روانی آرخ نداد سمره ولوی زرباله خدینه طبقی تا
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د حلقه را تنګوئ نو اخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوئ دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نلری نو دوی چې دا په خزو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنی نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح او خزې اصلاح کوو البته خزې اصلاح دي دا نه ده چې ولا خزې اوس بیلارې دي دی غواړي په لارې کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړېږي ژوند ورسره ښه کېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار مه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواستې نسي تلی درس خواستې نسته کار خواستې نسته اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي هیڅ غږ نه وي هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي څومره سخته ده
زه په بیخي په داخپل کورس کښې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم صحیح ده د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کښې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کښې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نه شي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کښې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کړي نو تابان هغه به په کورو کښې کېني یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي فشار لاندې ده هم په ذهني فشار لاندې ده بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي یوه مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي
په اخره کښې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل سي
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به یې نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم عصر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کښې آنلاین صنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین صنف لرو ادې وایو یې نو دا په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کښې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت باندې خزي دوی په مقابل کې راجګی شي وي ځکه کته ټولنه کې یو دوی نه دي څومره چې نارینه دي موږ هم ځکه دي حتی دوی خپل ما شي د کزو تعداد اوس تر نارینه او ډیر دی کله چې همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل وایي بتنګ وایي بجنګ وایي
لګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د نجونو پاک لای پاول امر کړل شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې خجل کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه حجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده پانتونونو ته د نجونو تک وځنډېده په دې وروسته یو کې لښ په توز روس خد زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
جانان میں لٹھوا مور کرمن میں لٹھوا